السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې په یو بل او ساته خبرونه کې مزه کرام الله اکرام د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم په دې لچی روغ وسی او ری چې د افغانستان ولسمشري مانی دی ویلامې په خبرولو سره د کابل ورسته بریټ غندلې وایي دي چې طالبان په دغه ډول بریدونو سره نشکولې ځان ته برات ورکړي په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته خوشاله خو له امنیتي پلوا په اندېښنه کې دي دا او نور مطالب هم پروانه خبرونه کې لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې عصمت څاروانه وړاندې کوي
د افغانستان ولسمشر او ملګرو ملتو د کابل د تیر شپې حمله وحشیانه وبلله په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس ملکیان وشل شوي او په جبل الطارق کې د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې له دې سیمې رواني شي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د واده په یو سالون کې د تیر شپې حمله وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله په دې برید کې لشتر لشتر درې شپې ته تنه وژل شوي او یو سلو دوه اتیا نور ژوبل شوي دي ولسمشر غنی له دې پیښې وروسته اعلان وکړ چې د نن ورځې لپاره د انتخاباتو کمپاینی غونډې ځنډوي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره فوق العاده امنیتي غونډه دایروي د اسلامي دولت یا داعش په نوم سختریزې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست په خو دې ډلې د ځینو بمی بریدونو چې لاس یې پکې نه درلود په دروغو مسؤلیت په غاړه اخیستی او افغان چارواکو د داعش ادارې تایید کړی نه دی د کابل شهر په لویدیځ کې د تیر شپې دا حمله د سش کال په حملو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د کابل د واده پر سالون د تیر شپې دا بشری ضد برید په کلکه غندم د اوس لپاره به زما لومړیتوب دا وي چې د دې وحشیانه برید د قربانیانو له کورنیو سره مرسته او غم شریکي وکړو د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد د واتس اپ له لارې په یو پیغام کې د برید غندلی دی خو ولسمشر غنی ویلي چې طالبان د دې برید په غندلو ځان ته برعت نشي ورکولی ځکه چې دوی د په وینا د تروریستانو د فعالیت لپاره زمینه برابره کړې ده ملګرو ملتو هم دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې پر ملکي وګړو حمله جنایت دی په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو په یو بیان کې ویلي هغه حمله چې قصدن ملکیان په نخښه کوي یو جنایت او د ژورې اندېښنې وړ دی او یو بیرونکی تروریستي عمل ګڼل کیږي په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس تنه ملکیان ووشل شول د بلخ د پولیسو ویندوی عادل شاه عادل نن یکشنبه ازادي رادیو ته وویل د پیښه د مزار شریفه او بلخ ولسوالۍ په لاره کې شوې ده د په وینا په وژل شویو کسانو کې دوه ماشومان او درې ښځې شامل دي عادل وایي چې د پیښې په اړه څېړنې دوام لري خو تر اوسه د دولت کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی سبا دوشنبه د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کالیزه ده په دې مناسبت په پلازمینه کابل کې د کرکټ مسابقه کیږي د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغان ځوانانو او افغان اتلانو لوبډلې به د اگست په 19 د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره لوبه وکړي دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې په جبل الطارق کې له توقیف څخه تر خلاصېدو وروسته د امریکا له لوري د نیول کېدو له هلو ځلو سره سره هڅه کوي چې په یوې یا دوو ورځو کې له دې سیمې ووزي د آسترال شپ کمپنۍ ادارې مسؤول ریچارد دولی روسا نن یکشنبه وویل لازم لوجستیکی تدابیر غوره شوی او ټاکل شوی دی چې هندي او اوکراینی مانوګان د بیړۍ د چلولو چارې په لاس کې واخلي په دې بیړۍ کې د 2 میلیونه او یو لک ډالرو تیل بارو د ایرانی بیړۍ چې ګریس یو نومیږي د جولای په 14 د بریتانیا شاهي سمندري ځواکونو په جبل الطارق کې په دې شک ونیول چې پر سوریې د اروپایي اتحادیې د لګول شویو بندیزونو خلاف د هیواد ته تیل رسوي پرون په جبل الطارق کې د بیړۍ ته د تګ اجازه ورکړل شوه د هند تر ولکې لاندې کشمیر چارواکو نن یکشنبه د تاوتریخوالو له زیاتېدو وروسته یو بار بیا د خلکو په تګ راتګ بندیز ولګاوه دا محدودیتونه ورسته له دې لګول کیږي چې چارواکو ادعا کړی و چې په دې سیمه کې د تیرو دوو اونیو بندیزونه نرموي. په هندي کشمیر کې ترنګلتیا ورسته له دې ډېره شوه چې د هندوستان حکومت د کشمیر کورواکي پای ته ورسوله. رویټرز خبري اژانس د جکپورو چارواکو او شاهدانو په قول وویل چې د پولیسو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د تیرې شپې په نښتو کې په لسګونه تنه ژوبل شوي دي. او د اوکراین په تفریحي شار اديسي کې په یو هوټل کې د اور لګیدو له امله نه تنمړ شوی او لس نور ټپیان دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د ټوکیو ستار په نوم هوټل کې لګیدلی و. پولیسو ویلي چې له دې هوټل سلطنه د اور وژنې د کارکونکو د هڅو په پایله کې ژوندۍ ژغورل شوې دي. پولیسو ویلي چې د اور لګیدو د علت د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر فیسبوک لیکلی چې د دې مسالې د څېړنې مسؤلیت په خپل اخلي او مسؤل کسان به او له مسؤلو کسانو څخه به ځواب وغواړي.
زمو غږ لزادي رادیو نوري درنو دوستانو د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه مو واوریدل. ک غواړي دا نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ fatamodazadradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کابل لویدیځ شپږم امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ ودونو تالار کې تیر ماسخوتن د انتحاري حملې وروستی حال د قربانیانو کورنۍ د پیښې عاملونو ته د سزا ورکول غواړي.
د دې لویدیځ بچی کاکان شهید شد، یک بچی هم شهید شد و بسیار دوستای نزدیک ما شهید شد. شاگرد حتی شاگرد دوکان خودم حیاتی دارم، شاگرد دوکان هم شهید شد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو علني جلسه کې د 1499 کال د انتخاباتو لپاره د رای چونې مرکزونه، محلونه او د رای ورکونکو شمیرې تصویب کړي.
ټول مرکزونه 15303 مرکزونه او 9516 محلونه کېږي.
په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته خوشاله خو له امنیتي پلوه په اندېښنه کې دي. مغل ازادي رادیو نو ورځ دوستانو د خبرونی لومړی مطلب ترازو. د افغانستان جمهوریت ریاست د ویلامي خبرولو سره د کابل وروسته بریټ غندل ویل دي چې طالبان په دغه ډول حمله سره نشکولای ځان ته برات ورکړي. د دې لپاره چې همدغه وسلواله ډلې ټول وسلوالو بریدونو ته زمينه برابره کړي. د کابل لوی دي شپږم امنیتي حوزي اړوند د شهر دوبۍ ودونو تالار کې تیر ماسخوتن انتحاري حمله دریش پیته کسوجل او یو سل ادوات یا نور ټپيان کړل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیخي په قربانیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو بیا دغه حمله په کلک او ټکو غندلې ده. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
د کابل د تیر شپې انتحاري حمله د درش په تو وژل شو او کسان لړلې ديار لسی واز د دې خر په لویدیځ سیمه دوغابات کې خاور ته وسپارل شوې. کورنۍ چې د ماتم په ټغر ناست یو د خپل عزیزانو جدایي ورته سخت ده. لا ازادي رادیو سره په خبرو کې دي پیښې د عملونو د نیول کې دوه غوښتنه کوي. احمد جاوید هغه کس دی چې په دې پیښې کې د خپل کورنۍ دوه غړي له لاسه ورکړي.
و داخله نکاحونه زمونږ کې داخله نکاحونه رسیدم انفجار سره دی.
زه چې کله د نکاح خانې خواته د خپل ترزوی او اوخې په سلاړم ناسپی چودنه شو او حالت ګډوډ شو. زه تاسو ته ویل شم چې په هوټل کې چې څوک وو ژوندی نه دی پاتې. و د زما د احمد المسیحو په دې پیښه کې زما د تر او اوخې زامن شهیدان شول. حتی زما د خیاطۍ د دوکان شاګرد هم ووژل شو.
بسیار دوستای نزدیک ما شهید شاګرد حتی شاگرد دوکان خودم حیاتی دارم شاگرد دوکان هم شهید شد.
د عیني شاهدانو په خبره دی هوټل ته شاوخوا 1200 کسان وربلل شوی وو. دغه هوټل د کابل ښار په لویدیځ سیمه کې موقعیت لري. د دې پیښې دوه تن عیني شاهدان خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
نیم کیلومتري مې هوټل نزدیک خانه ماست. وخت کې انفجار شد ما ایتو هفت نیمه زدیم که هوټل انفجار داخل هوټل شده باشه. چون
زما کور د هوټل په نیم کیلومتري کې ده. کله چې 14 شو ما فکر نکوم چې د خوخی په مراسمو کې داسې څه وشي. زه چې کله راغلم د هوټل دنه وضعیت بيخي خراب وو. وینې وې جسدونه هر خواته پراته وو. زما په ګومان چې له سلو پورته کسان مړه شوي او ټپیان خو بیخي زیات
تقریبا از وخت کوشو مالت میدین از 100 نفر اضافه تر شهیدا بود او زخمی ها به حد اندازه بود او خانما بود او طفلا بود
شم دیدی ما تقریبا 22 نفر
زما د سترګو لیدل حال شاوخوا 22 مشومان او 50 کس نور وژل شوي دي دغه برید انتحاري حمله وا او هغه ګونګوسې چې ناو او زوم وژل شوي دي در وخت دواړه روغ او جوړ په نکاح خانه کې
د افغانستان د کورنی چار وزارت هم د دې پیښې په اړه وروستي جزئیات له ازادي راډیو سره شریک کړه د دې وزارت بیان نصرت رحیمی
لشک پرته چې د ټولو وحشتونو دهشتونو بربریتونو او د دغه ډول تروریستي پیښو هغه د مسؤلیت چتر چې د هغه طالبانو ایجاد کړی دی په افغانستان کې دغه پیښې چې هر چا ترسره کړي وي لشک پرته چې زموږ معلومات وروسته خپرېږي چې دغه پیښې تروریستي پیښې کومې ډلې کړې ده خو اصلي مسؤلین چې دي هغه طالبان
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوې خبره شوې اعلامیه کې په کابل کې د غبرید په کلکو ټوکو غندلی او ویلي دي چې طالبان نشي کولی د دغو بریدونو په غندلو سره ځان ته براءت ورکړي په اعلامیه کې همدا شان راغلي چې په افغانستان کې د ټولو وسلوالو بریدونو لپاره طالبانو زمینه برابره کړې ده تر دې دمه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی د کابل د ځانمرګ برید په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین هم پر خپل ټویټ لیکلي د کابل نننی برید د طالبانو کار نه او دا بریدی غندلی دی او د طالبانو وین زبی الله مجاهد هم ویلی د ماشومان او خوځو وژل هیڅ توجیه نه لري خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
زموږ غږ ازادي رادیو نو ری درنو دوستانو په کابل کې د وروستي انتحاري حمله چې د ودونو په یو تالار کې د واده په مراسمو کې وشو او لکته لګه دریش په تکسانی وژل او یو سل دوه تن اور ټپیان کړل او وروستي حال مو اورید لکه څنګه چې پراپور کې اورید دغه حمله مسولیت هیڅ کومې وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی اخیسته او وسلواله طالبانو دا پیخه غندلې هم ده خو اصلا پښتنه دا چې دغه ډول پیخي رامنځته کول د چا کار دی او څوک یې ترسره کوي د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد سره زموږ همکار خاطر پردیس د همدغه مسایلو په اړه مرکه کړي
دا پیښه د افغانستان دښمنانو د خواسته وی ده او دلته درشلو نه زیات پروسی ډلې کار کوي طالبانو تر اوسه پورې په کومه اعلانې دوی خبره کړې ده هغه کې واضح ویل چې دا عمل موږ غندو او موږ نه دی کړی په دا معنا چې په افغانستان کې مختلفې تروریستي ډلې دي او د افغانانو د وژنو لپاره کار کوي د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره کار کوي او جنگ ته لمن وهي دا د پردیو او د بیگانه د استخباراتو کار دی د افغانان یو تفاهم ته یو سولې ته یو ثبات ته ونه رسیږي جنگ ته لمن وهي او داسې پیښې رامنځته کوي اما په مجموع کې د دې پیښو مخنیوي د افغانستان د دولت وظیفه ده د افغانستان د امنیتی او کشي ارګانو وظیفه ده چې باید د دې پیښو مخنیوي وکړي په څنګ کې داسې پیښو مخنیوي حتی د طالبانو وظیفه هم ده ځکه هغه هم افغانان دي او د افغانستان د لپاره غواړي ناری وي چې موږ د افغانستان د لپاره کار کوو
مجاهد صاحب د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې لیا خو د سولې خبري ول بل اړخ د انتخاباتو دا پروسه چې په جریان په حال کې ده څه فکر کوي دغه ډول بریدونه په څه معنا کې دیش بده اساسو شرایطو کې
بدون شک دا بریدونه د افغانستان د ټول ولس دښمنان کوي دا په دې خاطر کوي چې افغانان یو حکومت ته ورنرسيږي سولې ته ورنرسيږي صوبا ته ورنرسيږي خپل منځي اختلافات په دوی کې زیات دي یو په بل باندې شکونه وکي او بل اخر دا ده سولې پروسه سبوتاش کې او د بینې
بله مجاهد صاحب کچیر تر ته ووایي چې د دغه ډول بریدونو مشخصا هدف څه شي کېدلی شي په دې حساسو شرایطو کې چې هیڅ یو اړخ د دې مسؤلیت هم نه مني
د افغانانو وژنه او د افغانانو د سولې او د ورورولۍ او د اتحاد او اتفاق سبوتاش بل هیڅ هدف نه دی دا د بهرنیو هیوادو د بهرنیو استخبارات او مافیایي کړیو کار دی غواړي په افغانستان کې جنگ تازه وساتي او د افغانستان د جنگ نه دوی غټي غټي پورته کوي په دې خاطر نه غواړي چې افغانان یو حکومت ته ورسیږي یو سولې ثبات ته ورسیږي او دا پروسه په تر کم ثبوتاش کولای شي په هغه شکل ثبوتاش کی ما تاسو ته بای ویل چې دا د ټولو افغانانو د عام افغان نه نیولې د حکومت د افغانستان د امنیتی او دفاعي او پورګانو او د طالبانو وظیفه ده داسې پیښو مخنیوی وکړي، ځکه طالبانو هم په دې کې رول لوبولی سي. د دوی قوي استخبارات دي، دوی معلومات پیدا کولی سي چې دا کار د چا دی، کومې ډلې کړی، او په هغې ډلې باندې باید دوی برید وکړي او هغه ډله ته بیې ویل سي، او افغانستان ولس ته ځان وکړي چې موږ که نه دی کړی دغسې موږ پیدا کوو هم د بین وړو هم.
زموږ غږ ازادي راډیو نو درنو دوستانو د امنیتي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد چې زموږ همکار خاطر پردیس ورسره خبرې کولې. په داسې حال کې چې سبا په افغانستان کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې جشن نمانځل کیږي. کابل یو شمیر ښاریان که څه هم د خپلواکۍ د سلمې کلیزې دغه جشن ته خوشاله دي، خو له امنیتي پلوه په دې اړه اندېښنه لري. دوی مني چې په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، خو بیا هم دوی د کابل ښار امنیت ډاډمن نه بولي. بلخوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار په ګډون په ټولو ولایتونو کې خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال واصل وسال راکوي.
کالی ورخه د کابل ښار ودانۍ او واټونه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د نمانځنې لپاره د هیواد په درې رنګه ملي بیرغ او د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان په عکسونو سینګار شوې دي. نو بل اړخ ته له امنیتي پلوه هم د دغه ښار بڼه بدله شوې ده. امنیتي کمربندونه، ګرځنده ګزمې او نور امنیتي تدابیر د کابل ښار په ګډون د هیواد په ټولو لوی ښارونو کې کلک شوې دي، خو له دومره کلکو امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم خلک نشي کولی چې په ډاډه زړه د هیواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه ونمانځي. محمد هاشم چې په کابل ښار کې ټیکسي چلوي، په ښار کې د امنیتي تدابیرو او شتو ننګونو په اړه خپل اندېښنه داسې بیانوي.
یعنی نن چې زه له سهار له کور راوتلم، ما چې په کوم جادو کې دا تر هغه پولیس او امنیتي ځواکونه ولیدل، تر یو حده پورې کافي دي. خو ولې بیا هم دا د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی مطمئن کېدای نه شي په دې حالاتو باندې، ځکه تاسې پوهېږي بهتره چې هر وخت دلته خطر دي، خطرات موجود دي، نو سړی ډېر مطمئن نه وي. ټول وزنه چې هر څوک هر خارې د کابل چې ووځي له کور نه، دا امید تمه نه لري چې بېرته به زه سلامت راځم او کور ته خپلو الوادونو ته به راځي. هر لحظه هره دقیقه هره ثانیه په خطر کې ده.
د کابل ښار بل اوسېدونکی سید پاچا چې په یوه پخه معیوب دی، امنیتی بنسټونه او مسولین د خلکو د امنیت په ساتنه کې پاتې بولي.
ډېر ښه امنیت دی، کور نه څوک وتای نه شي، دومره ښه امنیت دی چې کمو ته لاړ شي، اور کمو ته ګوري، چې کمو ته انفجار هم څه ونه کړي، ښځې مې پیسې نه وي را باندې. دا امنیت دی، دې ته امنیت وایي؟ دې ته امنیت نه وایي، دې ته رزالت وایي. نشته داسې انسان چې داسې کنټرول وکړي، داسې واقعي کار وکړي. غله دي وازو یا په کور کې مې یو شوال ډوډۍ نشته، بانک ته روان ځل مایوبیت پیسې واخلم، دا سیل دی. نو په دې کې څوک پیره لري؟ په ځای کې پنځه بړه کېږي د بل پې ورځي.
ښاغلی پاچا وایي که خلکو سره د امنیت ویره نه وای، نو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې نمانځنې جشنونه او پروګرامونه به لا رنګین او خوندور وای. بلخوا د کابل ښار په شپږم اوزه کې د تیرې شپې چاودنې چې د شهر دوبۍ په نوم یو هوټل کې د واده په مراسمو وشوه چې شاوخوا 250 تنو ته مرګ ژوبله واړوله، د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. سوداګر حبیبه توخی چې له زابل ولایت څخه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د کابل په حضوري چمن کې د داخلي تولیداتو په جوړ شوي نندارتون کې خپل تولیدي توکي نندارې ته ایښي، له امنیتي پلوه په اندېښنه کې ده، خو هیله لري چې د خپلواکۍ جشن په خوښۍ سره ترسره شي.
ما ویر لرو بیا هم، لکه ځینې داسې خبرې هم سته، لکه برای ماښام تیره شپه کابل کې یو اضطراری حالت و. هیله لرو چې جشن ښه تیر شي، ولې د جشن لپاره د خلکو امیدونه ډېر دي، دولت په ډېر لوړه کچه مصرف کړی، شوق یو عجیب مینه ده، غواړو دا مینه دغسې مینه پاتې شي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او وایي چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمې کلیزې د نمانځنې لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
تمام نیروی امنیتي هم از پولیس
ټول امنیتي ځواکونه، که هغه پولیس دي، دفاعي ځواکونه او که کشفي او استخباراتي منصوبین دي، ګمارل شوي دي چې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. دا شان په ټولو ولایتونو کې په ځانګړې توګه هغو ځایونو کې چې خلک د خپلواکۍ جشن نمانځي، کافي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای شوي دي.
ټاکل شوې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمه کلیزه په یو لړ شاندارو مراسمو سره په ټول هیواد کې ونمانځل شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او هم یو انتخاباتي مسله د افغانستان انتخاباتو خپلوا کمیسون په یو علني جلسه کې د 1399 کال د انتخاباتو لپاره د رایه چونې مرکزونه محلونه او د رای ورکونکو شمیرې تصویب کړي. د دغه کمیسون مشر هوا عالم نورستاني ویل چې راتلونکي انتخابات به په 15303 مرکزونو کې چې 9600 محلونه کېږي ترسره شي. بل خو د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه که څه هم د دغه اقدام هرکلی کوي خو وایي چې د پخوانۍ ارزونې له مخ کې ممکن 10% خلک له رایه چونې محروم شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون وایي چې د 1399 کال انتخاباتو کې د کوچیانو او سیکانو په ګډون 9,650,545 په شرایطو برابر کسان ګډون کولای سي. د دغه کمیسون چارواکو د یکشنبې په ورځ په یوې علني غونډه کې دغه شمیرې تصویب کړې او ویل چې په دغو کسانو کې 6.3 میلیونه نارینه او 3.3 میلیونه ښځې دي. د انتخاباتو خپلوا کمیسون مشر هوا عالم نورستاني وویل د کسان به په 15303 مرکزونو کې رای واچوي.
ټول مرکزونه 15303 مرکزونه او 9,500 محلونه کېږي چې په دې کې به البته انتخابات کېږي او ټول ټاکنې به ترسره کېږي.
د دغه کمیسون چارواکي وایي چې په دغو محلونو کې 18,416 د نارینه وو او 11,119 د ښځو محلونه شامل دي. افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون وایي چې د هر محل د رای ورکونکو لیستونه به په ویب سایټ کې خپاره او مرکزونو ته به ولېږل سي. له اټکل سره سم په هر مرکز کې 400 تنه کولای سي رایه وکاروي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې کمپاینونه اوس ورته روان دي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه که څه هم په مرکزونو کې د محلونو د زیاتوالي هرکلی کوي خو د رای ورکونکو د شمېرو په اړه شک څرګندوي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مرکزونه همشمول نه دي. 1500 شاوخوا کې مرکزونه کمیسیون خو نه ارزونه ترسره شوی و دا چې د شمېر 1300 شاوخوا کې پاتې کېږي نو دا خپله ښیي چې تقریبا د 10% شاوخوا کې مرکزونه تړلي پاتې کېږي او دا د ټاکنو عمومیوالی طبیعتا چې تر پوښتنې لاندې راولي. او د رای ورکونکو په حساب باندې وایي چې 9,600 واقعا چې یو ډېر لوی رقم ده. موږ په دې باور نه یو چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون بیا وایي چې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو سره به ممکن یو شمېر نور مرکزونه هم پرانستل سي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خپل ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې په ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست په 100 ولسوالیو کې خلکو ته د چارمغزو په زرګونه نیالګي نل کړي خو اوس یې اکثره وچ شوي دي. دوی وایي د نیالګیو د نل په لومړۍ ورځو کې ورته د سولري برېښنا په وسیله د یادو باغونو د اوبه کولو دپاره د اوبو سیستم جوړ شوی و خو اوس نه ښیښې شته او نه هم د اوبو وسایل. په دې اړه زموږ همکار روحالله انوري له بزګرانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی.
د کونړ اوسیدونکو وی په ډیرې ځایونو کې د زراعت ریاست لخوا د خلکو زمګو کې د چارمغزو یا غوزانو په زرګونه نیلګي کې نول شوی چې اوس اکثره وچ شوی او یا هم څاروي خوړلې دي. ملک عزت خان وایي د دغو بوټو د خړوبول د پاره سولري سیستم هم جوړ شوی و خو د لږ وخت وروسته یې د سولري برېښنا ښیښې او نور وسایل د قراردادیان لخوا کورونو ته یوړل شول.
تش په نوم باندې لوحې لګېدلې دي، تش په نوم باندې ټینکۍ جوړې شي، په دغې کې یو ګوټو بم نشته. هغه کوم پیپ سکیم چې د دوی وو هغه هم د منځه لاړ. هغه کومې شیشې چې وې کومې هغه سولري چې هم د یو پی اس او د لینونو پورې ټول هغه د شرکت والا رالو او خپل سامان یې بېرته ویوړو ځان ته تسلیم کړو چې دا 50 شپېته تر د سل جریبه پورې ځمکه د دې د لاسه شل درپ او پرته ده دی پنځو غزان د وژنه
د سیمه اوسیدونکو باید نال شو نیلګو د وچیدو لامل د حکومتي مسولینو نه پاملرنه او د قراردادي ټولنې ناغېړي ده
حکومت هم پدې کې پړلې پړ پدې چې د پاملرنه به تنه د کلی چې دا بوټی نال شي د دې خدمت کیږي او کني کیږي
د یادو نیلګو د نالولو او ساتنې قرارداد د مانوګي ولسوالۍ د ځوانانو علمی ټولنې سره شوی وو د یادې ټولنې مشر امین الله بیوی دوی ته ویل شوی و چې نالو شو نیلګیو ته به لس ځلې اوبه ورکوي او دوه کالو پورې به ساتنه کوي چې هغه کار دوی ترسره کړي او د قرارداد وخت هم پوره شوی دی د مانوګي ولسوال عبدالمرجان بیوی چې بوټي د بېغورۍ په وجه وچ شوي دي
مونږ سره د دې پروژې په اړه باندې ریاست زراعت کوم نه کتبي او نه شفاهي کوم ارتباط مونږ سره په دې برخه کې نه کړی ولې مستقیما دغه پروژه ځوانانو ته ورکړې ده او د ځوانانو لخوا نه تطبیق شوې ده دغه بوټي وچ شوي دي د دوی نه صحیح نظارت نه دی شوی د دې دولت په چوکاټ کې دا پروژه نه ده تطبیق شوې
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صاحبه به وای چې یاد پروژه د یو ان ډی پی لخوا د ځوانانو علمی ټولنې ته ورکړل شوی
د یو ان ډی پی مسولیت دا و چې دوی ته نه حلونه ورک دوی ته درې څلوېښت زره ډالر فنډ ورک دوی ته د ابیارۍ پیسې ورکړل دوی بوټي نه حل شانی کړل هلته نال کړل هلته په اصطلاح چې خوراکونه وکیندل د دغه بوټو دپاره ولس ته پروژه تسلیم شوه نو چې کله پروژه خلاصېږي او د ولس هغه چټکې ګټې بندېږي او بیا دوی یا مالونه یا غواګانې په بوټو باندې راړی او هغه وچېږي او دا پړه یا په ټولنه باندې اچوي یا په یو ان ډی پی باندې اچوي یا د کرنې په ریاست باندې اچوي زه فکر کوم چې دا درسته نه ده
هغه وایي که یو چاته حکومت او یا مرستندوی ادارې باغ جوړوي نو باید چې په ساتنه او پالنه کې د ځمکې خاوندان هم زیاته ونډه واخلي داسې نه چې هر څه له حکومت او بهرنیانو وغواړي
موږ غواړو ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام ورزو لخکرګاه ته په لخکرګاه کې د ښځو د لاسي توکو د پاره نندارتون جوړ شو د ښځو د لاسي صنایعو د پاره دغه نندارتون د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی ښځې لا هم د دوی د لاسي صنایعو د پاره پر بازار موندنې ټینګار کوي الیاس دایي راپور لري
د شوزو د پاره په جوړ سوي ځنګړی مارکیټ کې په شپانس غرفو کې د شوزو پلاس جوړ سوي اکثره توکي د غوستلو او شایسته پاره دي د خوراکي توکو ترڅنګ د شوزو لخوا کرل سوي زراعتي توکي او د غو حاصلات هم نندارې ته وړاندې سوي دي د هلمند د شوزو چارو رئیس وجهه رسولي وایي غواړي د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د هلمند د شوزو د لاسي صنایعو څخه هیوادوال او د نور نړۍ سوداګر خبر کړي
د استقلال د سلمي کلیزې په ویار باید دغه نندارتون د افغانستان په سطح کې پلان شوی دی چې دایر سي او د پروګرام هدف دغه و چې یو فرهنګي او اجتماعي پروګرام دی او همچنان موږ کولای شو چې دغه پروګرام له طریقه د هلمند ولایت د شوزي د لاسي صنایعو نندارتون جوړ کړو او همچنان مختلف اشخاص چې په دغه پروګرام کې زموږ سره ګډون کوي دوی هم د هلمند ولایت د شوزو د لاسي صنایعو نه خبر سي
کلونه کې چې په هلمند کې شوزي د وړو سوداګریزو فعالیتونو ترڅنګ د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي کته هم د حکومت لخوا جلا مارکیټ او هټي ورته جوړ شوی دی خو مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې د دې نندارتون د وی هټي مسؤل او د هلمند شوزو چارو ریاست کارکونکو شریفه وایي غواړي غتو کې نندارې ته وړاندې کړي چې تر دې دمه ډیر نارینه نه دی خبر شریفه تبیر رتول اکثر خلک فکر کوي چې شوزي یوازې د کور کارونه او اشپزي کولای شي خو دوی د دې نندارتون د لارې غواړي نارینه وپوهوي چې د شوزو په لاسونو کې څومره نور هنرونه هم سته
نندارتونونه ګټه دغه ده چې دغه څه چې موږ خوندې زده کړي دغه مواد او شی چې دی هغه راځي خلک ویني د موږ خلکو ته زیاتره نه معلومیږي چې دوی کم کار کړی دی که څوک خبر نسی چې څوک سرزه او تقاضا نه وي نو دغه شان د پر بازار نه پیدا کیږي اوس دغه شان دي چې موږ وړل ته چې دوی وویني خلک وویني اته د رسنیو د طریقې څخه کېدل سي جهان کې دغه خلک وویني چې دغه دي افغانستان کې خصوصا په هلمند کې موږ داسې خوند لرو چې د غوی ظرفیتونه ولرسي دي یو غوی داسې لاسي صنایع لري خو موږ ته وګورو ډیر تاریخي لاسي صنایع مثلا د پخوا څخه چې د سې باز شند چې غوی کېدل سي بخې پټ دي وس تو غنوي نه خبر چې داس پخوانی شند لري دغه شند پر خلکو ته وړاندې سي تر څو وی ویني
د شوزو لخوا د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې مناسبت د غنندارتون ته خوندور خواړه ګنډل سوي جامې، پلاس جوړ سوي لوښي او بېلابېل نور توکي هم راوړل سوي ول. که څه هم دولتي مسؤلین ژمنې کوي، خو ښځې همیشه د خپل لاسي توکو دپاره د مناسب بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کوي چې تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې. ښځې غواړي چې لاسي توکو ته په هیواد دننه او بهر کې بازار پیدا کړي او له دې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کړي. محمد لیستی، د ازادي راډیو هلمند.
زموږ له ازادي راډیو نه اورېدل نو دوستانو وخت